قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کو. دا انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د ټاکنو د ځنډولو په اړه تر اوسه پورې وروستۍ پریکړه نه ده شوې. او د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز د حکومت په مهمو پوسټونو کې د پراخو بدلونو امر کړی. دوستانو ستړي مشئ، په دې خبرونه کې پر یادو بسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. دا انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وي د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو په اړه سلا مشورې دوام لري او لایې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. په افغانستان کې د ناټو د قاتی ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ لمشر جنرال باجوه سره کتلی دي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز پرون په حکومت کې د لویو تغییراتو امر ورکړ. بشپړ خبرونه باوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په اړه سلا مشورې دوام لري او لایې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان مرزا محمد حق پرست په دې اړه تیره شپه ازادي رادیو ته وویل
کمیسیون
مشوره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لا هم له حکومت نړیوالې ټولنې سیاسي ګوندونو پر ټاکنو د څارلو بنسټونو او له نورو مخورو سره سلا مشورې کوي. کمیسیون به له غونډو او مشورو وروسته د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډیدو په اړه پریکړه په رسمي ډول اعلان کړي. تر دې مخکې د ټاکنو د کمیسیون یو بل مرستیال ویان زبی الله سادات ویلي و چې ښایي د ولسمشرۍ انتخابات تر دوه یا دوه نیمو میاشتو وځنډیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مخکینی اعلان له مخې د ولسمشرۍ انتخابات به د 1999 کال د وری د میاشتې پر یو دیرشمه نیټه وشي، خو که وسدا نیټه وځنډیږي څرګنده نه ده چې د انتخاباتو لپاره به نوې نیټه څه. په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ لمشر جنرال قمر جاوید باجوه سره کتلی. د پاکستان د پوځ په یو بیان کې راغلی چې جنرال میلر او جنرال باجوه په سیمه کې د روان وضعیت او په ځانګړي ډول د افغانستان د پخلاینې د بهیر په اړه خبرې وکړي. د ام په بیان کې ویل شوی چې دواړو پوځي مشرانو ټینګار وکړ چې یوازې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسه کولای شي چې په افغانستان کې سوله راولي. د پاکستان پوځ ویلي جنرال باجوه جنرال میلر ته ویلي چې پاکستان د افغانستان د سولې لپاره ژمن دی او په افغانستان کې سوله د پاکستان د امن په معنا ده. د پاکستان د پوځ مشر او په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه خبرې کړې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی د کورنیو چارو او مالیه له وزارتونو غوښتي چې په کابل کې د وروستي تروریستي برید په شان حملو د مخنیوي لپاره د ټولو دولتي تاسیساتو او بنسټونو د امنیت لپاره واضح پلان جوړ او عملي کړي. د ارګ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې ولسمشر غنی دا غوښتنه پرون د کابینې په غونډه کې وکړه. ولسمشر غنی ویلي سره لدی چې طالبانو د کابل په وروستۍ حمله کې لاس لرل رد کړي، خو دا ډله مسؤوله ګڼل کیږي. په کابل کې پر فواید عامه وزارت او له مالونو او د شهیدانو د کورنیو د ملاتړ پر ادارې د وسلوالو په وروستۍ برید کې د څلورو برید کوونکو په شمول وڅلوېخ کسان وژل شوي او وویش نور ژوبل دي. د کابل وروستۍ تروریستي حملې مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز پرون په خپل حکومت کې د لویو تغییراتو امر ورکړ. د دې بدلونونو له مخې د سعودي عربستان د مالیې پخوانی وزیر ابراهیم العساف د عادل الجبیر پر ځای د بهرنیو چارو وزیر شوی. د پاچا سلمان په امر د سعودي د ملي ګارډ مشر د سیاحت د ادارې رئیس او د روغتیا وزیران هم له دندو لرې شوي او پر ځای یې نوي کسان ګمارل شوي. د سعودي په حکومتي پوستونو کې دا بدلونونه په داسې وخت کې راغلي دي چې د خبریال جمال خاشقچي د وژل کېدو د قضیې له امله دا هیواد د نړیوالو له د عکس العملونو او سختو انتقادونو سره مخ دی. جمال خاشقچی د 13 اکتوبر میاشت په دوهمه نیټه په استنبول کې د سعودي کنسولګری ته ننوت، خو بیرته ژوندی راونوت. د امریکا مرکزی استخباراتو یا CIA ویلي چې د خاشقچی د وشلو امر د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان ورکړی، او خود سعودي حکومت بیا دا خبر ردوي او وایي چې جمال خاشقچی د یو شمیر سعودي چارواکو په خپل سری عملیاتو کې وشل شوی دی. د ارمنستان سرپرست صدر اعظم نیکول نیکول پاشینیان وای هیوادی هوډ لري چې د روسیې په مشرۍ په ایرو ایشین اقتصادي ټولنه کې د لا نور متقم کېدو هڅو ته دوام ورکړي. پاشینیان دا خبرې پرون په مسکو کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې وکړي. ایرو ایشین اقتصادي ټولنه چې روسیا، بلاروس، قزاقستان، ارمنستان او قرغیزستان یې غړي دي، په 2015 کال کې جوړه شوه. د روسیې ولسمشر د خپل هیواد او ارمنستان دوه اړخیزې اړیکې او مخ په زیاتېدونکي تجارتي همکاري وستایله. د نیکول پاشینیان په مشرۍ ائتلاف د ډسمبر میاشت نه منیټي په پارلماني انتخاباتو کې او بیا په سلو کې رائے وګټلې. پاشینیان د ارمنستان له تاریخي متحد روسیې سره نږدې اړیکې غواړي او په عین حال کې امریکا او اروپای ټولنې سره هم د ټینګو روابطو وقوختون کړي. په سودان کې د ژورنالیستانو یوې شبکې د ډوډۍ په بیا کې د لوړوالي پر ضد د مظاهرو پر وړاندې د حکومت د اقداماتو په اعتراض کې درې ورځنی احتساب پیل کړی. د سودان حکومتي چارواکو تایید کړی چې د مظاهرچیانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ شخړو کې د دوه سرتیرو په ګډون 19 کسان وژل شوي. په سودان کې د وچ ډوډۍ په بیا کې د لوړوالي په اعتراض کې د روان ډسمبر میاشتې له 19 نیټې مظاهرې پیل شوې. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د امنیتي ځواکونو لخوا و دیش مظاهره چیان وجل شوی دی. دوستانو خبرونو ملاحظه یې راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پانا سادی راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې غواړئ کتلای شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. باوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشۍ د ټاکنو د ځنډولو په اړه تر اوسه پورې نهایی پریکړه نه ده شوې. پر دې موضوع په ریپورت سرویرا دا هم اوري چې د آی او ایم یا د کډوالو نړیواله اداره وایي په 2013 میلادي کال کې له ایران څخه افغانستان ته د کډوالو د راستنېدو لړۍ چټکه وه. په یو بل گزارش او ریپورت کې به مولا دې خبر کوچی د افغانستان حکومت د لومړي ځل لپاره د ملکي خدمتونو په برخه کې یو شمېر کسانو ته د نوښت وړتیا په نوم جایزې ورکړې دي. د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشۍ د ټاکنو ځنډولو په اړه تر اوسه پورې نهایي پریکړه وبخې. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز د حکومت په مهمو پوسټونو کې د پراخو بدلونونو امر کړی. په دې لړ کې د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر پر ځای نوی کس ټاکل شوی دی. کور کلی اونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو پروګرام هم د همدې یو سات برخه دي. دا ازادي راډیو ده. دا انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشۍ د ټاکنو د ځنډولو په اړه تر اوسه پورې نهایي پریکړه نه ده شوې. د دې کمیسون رسیال ویان مرزا محمد حق پرستی رشپه ازادي رډیو ته وویل په موضوع تر اوسه پورې هم سلا مشورې دوام لري. په همدې حال کې ځینې سیاسي څېرو ویلي چې د انتخاباتو کمیسون د حکومت تر فشار لاندې دی څو د ولسمشۍ انتخابات وځنډي. رضوان مراد په دې اړه تفصیل لري.
تمه و چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون د ولسمشری د انتخاباتو لپاره نوې نیټه اعلان کړي، خو یاد کمیسون وایي د ټاکنو د ځنډولو او یا د نوې نیټې په اړه لا نهایي پریکړه نه ده شوې. د انتخاباتو د کمیسون مرستیال وین مرزا محمد حق پرست بیګاش په ازادي راډیو ته وویل د ولسمشری د انتخاباتو په اړه سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو، پر انتخاباتو د سر بنسټونو، نړیوالې ټولنې او له حکومت سره سلا مشورې روانې دي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د حکومت سره، د نړیوالې ټولنې سره، د سیاسي احزابو سره، مدني ټولنو سره، د سربن پټلو سره او د ملت د نخبګانو سره د نظریاتو د راټولولو یوه کلي دیدګاه د ولسمشري د ټاکنو د ترسره کولو لپاره ترلاسه.
تر دې مخکې د انتخاباتو د کمیسون یو بل مرستیال ویاند زبی سعادت ازادي راډیو ته ویلي چې ښایي د ولسمشرۍ ټاکنې دوه نیمې میاشتې وځنډیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون مخکې اعلان کړی و چې د ولسمشرۍ ټاکنې به د روان کال د حمل میاشت په 1 نیټه وشي. په همدې حال کې ولسمشرۍ ته د احتمالي کاندید حنیف اتمر مطبوعاتي دفتر په یوې اعلامیه کې ویلي چې د انتخاباتو کمیسون د حکومت د فشار له امله غواړي چې د ولسمشرۍ ټاکنې وځنډوي. په اعلامیه کې ویل شوی دی چې د ولسمشرۍ د ټاکنو ځنډیدل د حکومت لخوا په خپله ګټه په دې پروسه کې د لاسوهنې په معنا ده. بلور ته د جنبش اسلامي ګوند ویان بشیر احمد تیانج له ازادي رادیو سره په خبرو کې په مشروط ډول د انتخاباتو لسندې دو سره د خپل ګوند موافقه وخوده.
اگر تاخیر بر اصلاحات اساسی است و بر شفافیت انتخابات است و توانمندسازی و بلند بردن ظرفیت کمیسیون انتخابات تصمیم گرفته میشه، ما طرفدار تاخیر هستیم.
د انتخابات خپلواک کمیسیون دا اداوی ردوی چې د حکومت د فشار په نتیجه کې د جمهوری ریاست انتخابات ځنډوي. د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي د انتخاباتو د نیټې ټاکل د ټاکنو د کمیسیون صلاحیت دی او حکومت په دې برخه کې یوازې ملاتړی رول لري. د اجرایی ریاست مرستیال ویاند امید میسم ازادي راډیو ته ویل
حکومت در کنار
کمیسیون
نقش حمایوی
داره. دوی حکومت ملاتړی رول لري. موږ مسؤلیت لرو چې د ټاکنو بودیجه برابر کړو او د ټاکنو امنیت ونیسو. موږ مخکې هم ویلي دي چې حکومت پوره چمتووالی لري. موږ هیله مند یو چې د انتخاباتو له قانون سره سم ټاکنې د راتلونکو حمل میاشت په یو دیرشمه نیټه وشي، خو که فرضاً ټاکنې ځنډیږي، دا بیا د انتخاباتو د کمیسیون صلاحیت دی. د ولس مشرې د انتخاباتو د سندیدو موضوع په داسې وخت کې مطرح کیږي چې له تیرې شنبې راهیسې د جمهوری ریاست لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه پیل شوې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه پورې 50 کسانو له دوی څخه د ولس مشرې د ټاکنو معلوماتي بستې اخیستې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په دې وروستیو کې د ایران چارواکو ویل چې له وسلوالو طالبانو سره یې خبرې کړې دي. په عین حال کې د ایرانی چارواکو یو هیئت کابل ته هم سفر کړی و. په روسیه کې بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د روسیې له چارواکو سره د افغانستان په سوله خبرې کړې. د نړیوالو اړیکو یو شمیر پوهان وایي چې د سیمې هیوادونه اوس غواړي چې په افغانستان کې د سولې له بهیر ملاتړ وکړي. له دې ډلې انتظار خادم ازادي رادیو ته ویل چې افغان حکومت باید له رامنځته شوي وضعیت نه د سولې په پروسه کې ګټه واخلي. نسیم شفق له ښاغلي خادم سره مرکه کړي.
د سولې مسله اوس نو تر ډېره حده پورې یو طبیعي حالت غوره کړی دی. پوتین او په نوې وخت کې ایرانین او پاکستانین او چینایان د افغانستان د قضیې اساسي برخې دي. په تیرو ولسو کلونو کې کسان پاکستان د افغانستان په مسله کې تورونو چې مخرب رول ادا کاوه، ولې چینایان او روسان همداسې منځوي پاتې وو. دا هغې توافقنامې په بنیاد باندې چې چینایان او روسان او امریکایانو په 2000 کال کې کړي وو چې دوی به په افغانستان کې د امریکا د مداخلې مخنیوی نه کوي او امریکا به د ایغور مسلمانانو خبره نه کوي یا به په اوکراین کې خبره نه کوي. دا هر هغه څه چې روسان او چینایان خاموش پاتې، ولې اوس مهال مسله بدله شوې ده. کله چې ترامپ اعلان کوي چې موږ عسکر وباسم او یا دغه څنګه پوتین چې 2000 کال پورې په امریکا ماموریت افغانستان کې پاتې رسیږي، روسان اوس بیا نو فعال شوي دي او دوی فکر کوي چې هر مسله چې په افغانستان کې افغانستان حکومت او طالبانو سره رسیږي، امریکا او رسیږي، دوی باید برخه وي.
دغه فعالیت خادم صاحب بخښي، دغه فعالیت د روسیې او ترڅنګ د ایران او هلیزل د پاکستان ظاهرا دا د سولې پروسې سره څومره کومک کولای شي؟
کومک کولای شي. دا به ډیره افراطي خبره وي چې وایو د افغانستان د حکومت په هڅو باندې یا ډیپلوماټیکو نوښتونو باندې دغه ټولنیز یا سیمه ییز اجماع رامنځته شوی ده. ولې دا هم له نظره شو غورځولې چې تر ډیره حده پورې د دغه ټولو هیوادونو هغه مفید تداخل په پروسه کې دا ممید تمامیدلی شي، همکار تمامیدلی شي. له دوی سترګې سره نشپټولې چې دغه هیوادونه د افغانستان په پروسه کې نه وي، د افغانستان جګړه غځېدلی شي، ځکه د افغانستان په ټولنه کې تر ډیره حده پورې ذهنیتونه جګړه ییز دي. د طالبانو صفوف شته دي، نور مختلف ډلې شته دي. کچې د دوی په پوهیږي چې د سولې په معاملې کې دوی نشته دي، نو هغه نور ډلې چې د افغانستان حکومت یادونه کوي تقریبا شل ډلې نور دي، هغه سره مرسته کولای شي او جګړه وکولای شي، امریکا ناکامولای شي، افغانستان خلک وژلای شي.
اوس افغان حکومت په خاص ډول څه په کار دي چې دغه فضا څخه چې رامنځته شوی یا دغه وضعیت څخه د نه باید څنګه استفاده وکړي چې د سولې د خبراتورو او له طالبانو سره د مخامخ خبراتورو په برخه کې؟
لومړی شرط چې د افغانستان حکومت باید په کور دننه ټول اختلافات حل کړي. د سولې د میکانیزم د پرمختګ په خاطر باندې باید ټول ستراتیژیک پرکتیسونه وکړي. د سولې په مذاکره کوونکو ټیم باندې ته نظر وکړي. د سولې اشرالي شورا فعال کړي. کوم سولې مشورتي بورډ چې جوړ کړي دی هغه ته باید نقش ورکړي او دنیا ته دا وښایي چې دوی هم د سولې راتګ لپاره بي الایش راتګ لپاره او غیر سیاسي سولې راتګ لپاره دی ژمن دي. لاغه وروسته باید د امریکا سره په تفاهم باندې دغه هیوادونو پرونه وشي، د هغوی استاد راوغوتل شي، هغوی ته دا وښودل شي چې سوله و ستاسې په ګټه ده، سوله زموږ په ګټه باندې ده، د افغانستان سوله او راتلونکی افغانستان به د هیڅ هیواد په وړاندې باندې د خطر زنګ نه وي، داسې یو موقف به نه وي چې یو هیواد په ګټه وکړي بلکې یو هیواد په تاوان، بلکې دا یو شریک کښتۍ ده، ټول به پکې ستوریږو، منزل ته به رسیږو.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو زمونږ غږ له ازادي راډیو ناوري. د افغانستان حکومت د لومړي ځل لپاره د ملکی خدمتونو په برخه کې یو شمیر کسانو ته د نوښت او وړتیا په نوم جایزې ورکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو په خپلواک کمیسون کې په دې اړه جوړو شو مراسمو ته وویل هر هغه څوک چې په خپلو چارو کې نوښت کوي او اصلاحات غواړي کار یې د حقیقي حکومت ولې لپاره مهم او د خلکو په ژوند اغېز لري. واصل وصال په اړه رپورټ لري.
افغان حکومت په داسې حال کې د ملکی خدمتونو او اصلاحاتو په برخه کې یو لستنو ته د نوښت او وړتیا جایزې ورکړي چې په دولتي ادارو کې د فساد له موجودیت تل شکایتونه کیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو په خپلواک کمیسون کې د جوړو شو مراسمو ته وویل هغوی چې په خپلو چارو کې نوښت کوي او وړتیا ښیي ولسترنۍ راوړي.
هر یو چې روښنایي راوړي له معارف نه نیولې تر ولسوالۍ پورې چې یو ابتکار کوي، د تاسې ابتکارات د خلکو په ژوند باندې تاثیر لري. زه یو پول یم، زه یو وسیله یم. هر ولسمشر یوه وسیله ده، موږ هدف نه یو. هدف ولس ده او تاسې د ولس واکي برثبت کوي، قوي کوي یې، تعداب یې اوچت کوي. نو له دې نظر نه زه غواړم له تاسو هر یو نه د زړه له کومې نه مننه وکړم او درته مبارکي ووایم.
ښاغلی غنی وویل له دې وروسته به هر کال د ملکی خدمتونو نوښتګرو او غوره کارکوونکو ته یاده جایزه ورکړل شي. ولسمشر محمد اشرف غنی وویل په دولتي ادارو کې اتلون بدلون یو اصل دی، خو اساسي خبره رښتینی خدمت او د یوې ښې ادارې بنسټ ایښودل دي. د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسون چې د نوښتګرو او غوره کارکوونکو د چارو د ارزولو او انتخاب مسؤلیت لاره، په دې برخه کې د شفافیت ډاډ ورکړ او ویل چې دوی د نوښت او وړتیا د جایزو د ګټونکو لپاره اته معیارونه ټاکلي وو چې د همدغو معیارونو له مخې ځانګړي پلاوي د سلو کسان له ډلې لومړی 9 او بیا 11 کسان وټاکل. د نوښت او وړتیا د جایزو ګټونکو له ډلې د افغانستان د ملي موسیقي د انسټیټیوټ رئیس ډاکټر احمد ناصر سرمستا، د علامه سید جمال الدین دولتین خان او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د پوسټ رئیس احمد وحید ویس او د کنکور ټیم او د دولتي ادارو د ازموینې د ادارې رئیس عبدالقدیر خموش ته د غازی میربچه خان دولتي مډالونه او پاتې اتو نورو تنو هر یو د رابع بلخی د روغتون رئیس صدیقی عبدالله ادیب، د کندوز د خزو د چارو رئیس نصیبې هولکر، د فاریاب د عامې روغتیا رئیس محمد نعیم مصمم، د لغمان ولایت د مخابراتو رئیس همایون شمس، د خوست د نسوانو د لیسې مدیر زیورجانې، د هرات د نسوانو د تجربوي لیسې امیر بصیرې بصیرت، د دفاع وزارت کارکوونکي محمد زمان بهلول او د هلمند د شهید عبدالمتین د لیسې معلم قاسم الفتح لومړی درجه دولتي تقدیرنامې ورکړل شوې. په ورته وخت کې د نوښت او وړتیا د جایزې ګټونکي له ډلې د خوست د نسوانو د لیسې مدیر زیورجان وایي چې د حکومت دغه چاره به دوی لا وهڅوي چې په خپلو چارو کې لا نوښتونه او هڅې وکړي.
زه فکر کوم چې دا جایزه یوازې زموږ د کار د ستاینې لپاره نه، بلکې دا جایزه زموږ د هیواد بچیانو د روښانه راتلونکي پوهې او معرفت څخه ستاینه ده چې دلته د سپیڅلو نارینهو او ښځو په څنګ کې ولاړه یم، کومو چې په صداقت سره یې د دې خاورې او خلکو ته خدمت کړی دی. دغه جایزه د داسې نیکو کارونو لپاره زموږ اراده نوره هم ټینګوي.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسون وایي دولتي کارکوونکو ته د داشان جایزو ورکول اصلاحاتو او ښه کارکولو ته زمینه برابروي او هر یو کوښښ کوي چې په خپلو چارو د غوره نوښتونو او هڅو سره دغه جایزه ترلاسه کړي. خو د اقتصادي چارو کارپوه سید قیاس سیدی بیا په دې اند دی چې که حکومت غواړي په دولتي ادارو کې بنسټیز اصلاحات راولي، نو په ټولو د یو شان قانون پلی او د ګمارنو بهیر دې شفاف کړي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې، facebook.com/azadiradio.
او سمدا چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څوي فریبا ظاهر ورته کتنه کوي.
یو شمیر معتبرو نړیوالو ورځپاڼو په افغانستان کې د ولسمشر انتخاباتو پر ځنډ تبصرې لیکلې دي. نیویارک ټایمز یو تحلیل لیکلی چې پکې راغلی په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان د سولې پر مذاکراتو فشارونه ډېر کړي دي، داسې ښکاري چې د افغانستان ولسمشر انتخابات به وځنډیږي. افغان چارواکي د دې ځنډ علت د تخنیکي آمادګۍ نشتوالی یادوي، خو نیویارک ټایمز لیکلي چې د ډونالد ټرمپ ادارې په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې زغم نور له لاسه ورکړی او د سولې پر خبرو یې فشارونه ډېر کړي دي. د ورځپاڼې په لیکنه کې د افغانستان ولسمشر انتخابات وځنډیږي، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې څو ځله یې له طالبانو سره لیدلی دی نور هم فرصت ولري چې یو توافق ته ورسیږي. نیویارک ټایمز دغه راز لیکي خلیلزاد ډېره هڅه کوي چې د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو د مخه د سولې یو توافق ترلاسه سي. د دې تبصرې په دوام راغلی چې په افغانستان کې مخالف سیاسي ګوندونه په اپریل میاشت کې د ولسمشرۍ انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کوي، خو ځینو یې د ټاکنو د ځنډ په اړه محتاطانه خوشبیني ښودلې ده چې شاید د سولې د هڅو تر څنګ ډېر وخت په انتخاباتو کې د احتمالي درغلیو مخه ونیسي. وال سټریټ ژورنال هم لیکلی چې شایي په دغه یواد کې تر 19 کلنې جګړې وروسته د سولې توافق ترلاسه کولو لپاره د هڅو په هدف د افغانستان د ولسمشر انتخابات وځنډیږي. ورځپاڼه د امریکایي چارواکو او سیاسي تحلیلګرانو له قوله لیکي چې په تیرو میاشتو کې استدلال کاوه چې د افغانستان ولسمشر انتخابات د سولې د توافق پر وړاندې یو خنډ ګڼل کیږي. هغوی د انتخاباتو ځنډ او حتی لغوه کېدو ته اشاره کړې ده. وال سټریټ ژورنال طالبانو ته د یو نږدې کس په حواله لیکلي چې وایي د انتخاباتو ترسره کېدل او د نورو 50 کلونو لپاره د یو نوي ولسمشر د کار پیل یوازې او یوازې جګړه اوږدوي. په دې مقاله کې په اکتوبر میاشت کې د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو تجربې ته اشاره شوې چې وایي په هغه کې بې نظمۍ، د انتخاباتو د کارکونکو نه تجربه، د رای ورکونکو د لستونو نشټوالی او د رای ورکولو د مرکزونو په پرانستلو کې ځنډ موجود و. د وال سټریټ ژورنال په خبره همدا ستونزې او بې نظمۍ د دې لامل سوې چې د کابل ولایت ټولې رای د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا باطلې اعلان سوې او بیا وروسته د دغو رایو د بیا شمېرنې پر سر توافق وسو. سکاټ ووردین د واشنگتن د سولې په انسټیټیوټ کې د افغانستان د چارو تحلیلګر دی. نو موري وال سټریټ ژورنال ته ویلي چې د څو نورو ټاکنو په مقایسه د افغانستان په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د خلکو ګډون لږ و او د رای ورکولو د خلاصو مرکزونو شمیر هم لږ و. د شغلي ووردین په خبره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اړتیا لري چې د امنیتي ځواکونو، سیاسي او قومي مشرانو په همکارۍ رای ورکولو ته د خلکو لاسرسی ډېر کړي.
د بلوچستان د ازادي بخونکو غورزنګ لخوا تایید شوه چې یو مشر په یو برید کې وشل شوی دی. ویلي چې د دې ډلې مشر اسلم بلوچ ل خپل 50 نور ملګرو سره په یو چاودنه کې وشل شوی، خو د پیخې د ځای پاړې څنډې ویلي. د ریپورت جزئیات لپاره به ظاهر نورو.
د بلوچستانو د ازادي بخښونکو غورزنګ ویان جیان بلوچ په یوې لمی کې چې د چاړشمې پر ورځ خبره شوه، ویلي چې د دې ډلې مشر اسلم بلوچ او د هغه 15 ملګري په 14 کې چې ځای نه ده شودل شوی وشل شوی. په لمی کې په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو افغان چارواکو ویلي چې ورن ورځ د کندهار په عینو مینه کې په یو ځانوژونکي حمله کې د بلوچستانو یو کور په نشه شوی و. د بلوز بیلتون پالو مشر او ملګری ورسته لاغه وجل کیږي چې 13 میاشت درې وسلوالو په کراچي شهر کې د چین پر قونسلګری حمله وکړه چې په نتیجه کې درې سره بریټ کونکي، دوه پولیس او دوه ملکیان وژل شول. د پاکستان سما ټلویزیون راپور ورکړی چې اسلم بلوچ د افغانستان په جنوبی ولایت کندهار کې چې له بلوچستان سره پوله لري وژل شوی دی. تر اوسه د دې بریټ مسولیت چا نه دی منلی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. پاکستان له اوږدې مودې راهیسې خپل پخوانی سیال هند تورنوي چې په بلوچستان کې د بیلتون پالو ملاتړ کوي. هند بیا د بلوچو بیلتون پالو سره مرسته نه مني او پاکستان تورنوي چې په سیمه کې د اسلام پالو توندلارو ملاتړ کوي. بلوچستان چې ایران او افغانستان سره پوله لري له منرالونو او طبیعي غازو څخه بډای دی، خو بیا هم د پاکستان یو له تر ټولو بېوزلو ایالتونو ګڼل کیږي. بلوچ بیلتون پالی له څو لسیزو راهیسې د هغه څه پر ضد کمپاین کوي چې دوی د زیرمو ناسم کارول یادوي. د بلوچستانو ازادي بخښونکي غورځنګ په تیره بیا د هغو پروژو سره مخالفت لري چې چین یې په پاکستان کې پلي کوي. دوی وایي د چین هر ډول اقتصادي پروژو کې د دوی له زیرمو کار اخیستل کیږي، خو بیرته د پنجاب په ګټه تمامېږي. بلوچستان پر پاکستان تور لګوي چې دوی د هغوی د خپل خوري لازم څخه قصدن محروم کړی دي. د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي دهلیز پروژه د چین یوې لوی اقتصادي پروژې د یو کمربند یو لار برخه ده. دغه پروژه د چین د ولسمشر شي جین پینګ پروژه ده چې چین به د مرکزی جنوبی آسیا او د اروپا سره نښلوي. دا پروژه د ورېښمو تاریخي لار ته عصري بڼه ورکوي. دغه لار له بلوچستان څخه تیریږي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سعودي عربستان پاچا په خپل حکومت کې د یو لړ مهمو بدلونونو امر کړی دی. په دې بدلونونو کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر عادل الجبیر پر ځای نوی کس ټاکل شوی دی. په اړه یې له رضوان مراد نه تفصیل اورو.
د سعودي عربستان د حکومت په مهمو څوکیو کې د ناڅاپي او پراخ بدلون لمخې د دې هیواد د بهرنیو چارو او د اطلاعاتو وزیران د ملي ګارد او د سیاحت ادارې مشران له دندو لرې کړی شوي دي. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز پرون په حکومت کې د دې بدلونونو امر وکړ. د مالی پخوانی وزیر ابراهیم الاصاف د عادل الجبیر پر ځای د سعودي د بهرنیو چارو وزیر شوی او شهزاده عبدالله بن بندر ته د ځواکمن ملي ګارد مشري سپارل شوی ده. ویل کیږي چې دا بدلونونه به د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان واک قوي او زیات کړي. ولیعهد محمد بن سلمان په ترکیه کې د سعودي په قونسلګرۍ کې د خبریال جمال خاشقجی د وشل کېدو د قضیې له امله د نړیوالې ټولنې له سخت عکس العمل سره مخ دی. که څه هم سعودي د خامو تیلو په بیه کې د زیات کموالي له امله له اقتصادي ستونزې سره مخ دی، خو د تازه بدلونونو په لړ کې د انرژۍ، مالیې او اقتصاد وزیران په خپلو دندو پاتې دي. د خبریال خاشقجی د وژل کېدو موضوع پر امریکا د 2001 کال له تروریستي حملو راهیسې چې زیاتره عاملان یې سعودیان ول، د سعودي د حکومت تر ټولو خرابه ډیپلوماسي بلل کېږي. سعودي عربستان وای جمال خاشقجی په استنبول کې د سعودي په قونسلګرۍ کې د یو شمیر لوړدبه امنیتي سعودي چارواکو لخوا په خپل سري عملیاتو کې وژل شوی دی. خو د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې یا سی آی اے ویلي دي چې د دوی موندنې ښیي چې د جمال خاشقجی د وژلو امر د سعودي ولی عهد محمد بن سلمان ورکړی و. د سعودي عربستان په حکومت کې د مهمو کسانو له بدلیدو سره سره بیا هم ولیعهد محمد بن سلمان د دفاع وزارت په ګډون مهم امنیتي او سیاسي پوسټونه په خپل واک کې لري.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي اوریدلی شي. راځئ چې اوس له عصمت ساروان څخه د انټرنیټ په نړۍ کې د نوو انکشافاتو نه خبر شو.
د امریکا په کالیفورنیا کې به ژر یو نوی قانون تصویب شي چې پر اساس به له انټرنیټ سره د الکترونیکي وسایلو د وصلولو لپاره آسانه پاسورډونه غیر قانوني شي. د موډیمونو، روټرونو او نورو الکترونیکي وسایلو د انټرنیټ د اتصال اکثره مخکې تر مخکې جوړ شوي پاسورډونه ساده وي او کارونکي هم عموما نه بدلوي. له همدې کبله د خلکو انټرنیټي امنیت له جدي خطر سره مخامخ کیږي. د امریکا په کالیفورنیا کې ایالتي چارواکي غواړي چې د ټکنالوژیکي وسایلو تولیدونکي کمپنۍ تر فشار لاندې راوړي چې د خپلو محصولاتو امنیت زیات کړي. تاکل شوی دی چې دا لایحه له 2000 میلادي کال څخه پر قانون واوړي او په جدي ډول عملي شي. د دې قانون له تصویب وروسته به له دې ایسته بازار ته وړاندې کیدونکي موډیمونه، روټرونه او نور د اډمن پاسورډ او 123456 په شان ساده پاسورډونه نشي لرلای. د کالیفورنیا ایالت والی یا گورنر جری براون هم له دې طرح سره موافقه اعلان کړې ده. متخصصان وایي د شیانو د انټرنیټ له عام کېدو او له انټرنیټ سره د ګڼ شمېر وسایلو د وصل کېدو له کبله ساده پاسورډونه زیاتې ستونزې پیښوي او باید نور خلک ساده پاسورډ غوره نه کړي.
دوستانو، تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي اوریدلی شي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شي د ازادۍ راډیو خبرونې زموږ د ویبپاڼې له لارې اوریدلی شي. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
تاسو د سیپلنکونه
دي د شکه امر بدون شکه مثبت تغیر. دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له ازادي رادیو سره.
دا افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشۍ د راتلونکو په انتخاباتو په اړه سلا مشورې دوام لري او لایې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. زموږ د نن ورځې په خبرونو کې به پر دې مسلې نور رپورټونه او تازه جزئیات هم در سره شریک کړو، خو سپام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سره ټکو ته. په افغانستان کې د ناتو د قاتم لاټړ د ماموریت عمومي کمانډان جنرال سکاټ میلر پرون پراول پندای کې د پاکستان د پوز لمشر جنرال قمر جاوید باجو سره لیدلې. د پاکستان د پوز په یو بیان کې ویل شوی چې جنرال میلر او جنرال باجو په سیمه کې د روان وضعیت او په ځنګړي ډول د افغانستان د روغې جوړې د پروسې په اړه خبرې کړې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی د کورنیو چارو او مالی وزارتونو څخه وخت چې په کابل کې د وروستي تروریستي برید په شان د حملو د مخنیوي لپاره د ټولو دولتي تاسیساتو او بنسټونو د امنیت لپاره واضح پلان جوړه او عملي کړي. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز پرون په حکومت کې د لویو تغیراتو امر ورکړ. د دې بدلون لمخې د سعودي عربستان د مالی پوخانی وزیر ابراهیم العصاف د عادل الجبیر پر ځای د بهرنیو چارو وزیر شوی. د پاچا سلمان په امر کې د سعودي د ملي ګارد مشر د سیاحت د ادارې رئیس او د روغتیا وزیران له دندو لري شوي او پر ځای نوي کسان ګمارل شوي دي. او د ارمنستان سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان وایي هیوادی هوډ لري چې د روسیې په مشرۍ په ایروشین اقتصادي ټولنه کې د لا نور مدغم کېدو هڅو ته دوام ورکړي. دا د ازادي راډیو ده. د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم وای په 2013 میلادي کال کې له ایران څخه هیواد ته د افغان کډوالو د ستنیدو بهیر چټک. پر موضوع د یوسف خان صدران رپورټ اورو.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم وای له ایران څخه هیواد ته د افغان کډوالو د ستنیدو لړۍ د تیر کال په پرتله زیاته وچې. رسمي شمیرې 55,292 کسانو ته رسیږي. د یاد سازمان د اماړیکوم رسیال محمد عدیس پردیس د پنځمې پورځ ازادي راډیو ته وویل د راستنیدونکو د اندازه له پاکستان څخه د راستنیدونکو کډوالو په پرتله لوړه ده. دوی وایي د 2013 کال په همدومره موده کې له پاکستان څخه 2,022 کسان راستنه شوي دي.
په 2013 میلادي کال کې چې موږ او تاسو په اخر کې قرار لرو د افغانستان لګوندوي هوادونو ایران او پاکستان څخه شاوخوا 800,000 کسان افغانستان ته راستانه شوي دي، چې په دې شمیره کې ډیر شمیر له ایران څخه راغلي چې 55,000 کسانو شاوخوا کېږي او باقی مانده له پاکستان څخه راستانه شوی دی.
خغله پردیس وی چې دام دی روانه میلادي میاشتې په یو نه یانه د دسمبر ل 14 څخه بیا تر 28 نیټې پورې له ایران څخه 1,141 کاغه افغانان چې اسناد نه لرل راستنه شوی، چې دا اندازه د وړ میونه په پرتله 2% ډیر والی خي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا یو ایم له ایران څخه د ډیرو افغان کډوالو د راستنېدو دلایل نه دی بیان کړي. دغه سازمان چارواکي وایي دوی د راستنېدونکو افغان کډوالو په واک کې اندازه مرستې ورکوي او د خپل همکارۍ د دوام ژمنه هم لري. له ایران او پاکستان څخه یوه د کډوالو د راستنېدو لړۍ داسې مهال روانه ده چې افغانستان له جګړې، کورنیو بېځایه شویو او وچکالۍ په څیر له سترو ستونزو سره مخ دی. خو له ایران څخه د ډیرو کډوالو د راستنېدو دلیل څه کېدای شي؟ د ولسي جرګې غړی غلام حسین ناصری یې په اړه وایي.
موضوعی
تاریخ اقتصادی که علی ایران امریکا دی ویل ایران څخه راستنیدونکو د ډیریدو دلیل داده چې په ایران اقتصادي بندیزونه ډیر دي او پیسې د بهرنوی آثار پر وړاندې لوي دلی دي، چې د کار هلته د میشتو افغانانو پر وضعیت بد اغیز کړی دی. د ټینګار کوي چې افغان حکومت باید راستنیدونکو کډوالو د سرپناه او کارموندنې فکر ولري او دوی ته لازمې زمینه برابرې کړي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو اوس مخکې له دې نه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو د دې خبرونې وروستی خبري ریپورت راخلو، او هغه هم د افغانستان د ختیځ کې د کونړ ولایت
د دانګام درې په اړه دی. په دانګام درې کې له تیرو څو کلونو نامنه یو وروسته اوس په امنیتي وضعیت کې تغییر راغلی. دانګام ولسوالی د ډیورن په فرضي کرخه پرته ده، که څه هم اوس هم دغه ولسوالی په یو شمېر سیمو د پاکستان د پوځ د توپچي بریدونه کېږي، خو پکې د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې کمې شوې دي. دا ازادي راډیو خبریال روحلان وری دی ولسوالۍ ته تللی او په اړه یې دا رپورټ راستولی.
د کونړ دانګام ولسوالی چې لندن څخه شاوخوا دوه کاله وړاندې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړو تود سنگرو، هر ورځ به پکې په یو بل بریدونه کېدل او په جنگ کې د ښکېلو خواو ترڅنګ به ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبل رسیدله. قومي مشر محمد حنیف ازادي راډیو ته د جګړو د سختو شپو ورځو کیسه داسې کوي.
مخکې د دې نن ورځ نه د دانګام په ولسوالۍ باندې ډېر جنگونه شوي دي، ډېر بد حالات تیر شوي دي، خلک کډو ته مجبور شوي دي، خلکو مالونه د منځه تللي دي، کورونه شوي دي او ډېر ستونزو سره مخامخ شوي دي خلک.
عبدالغیاث وای پوخوا به د جنگ او ډزو له امله د ورځې په ډاډه زړه نشو ګرځېدلې، خو اوس حالات بدل شوي دي.
د خوا په پرتله شکر الحمدلله اوس امنیت لږ نه چې ډېر ښه شوی دی، ډېر دا ښه شوی چې موږ د شپې ته ګوراتګ آزاد دی.
محمد حنیف وای چا چې د جګړو له ویرې خپل کلي او کورونه پرېښي وو، د هغوی یو شمېر بیرته خپلو مینو ته راغلي دي.
خو د پخوا په نسبت باندې اوس تقریبا په سلو کې 50% د خلک به بیرته خپلو ټاټوبو ته راستانه شوي. هغه څوک چې د هغوی کورونه جوړ وو روغ وو هغو راغلي دي، او هغه خلک چې د هغوی کورونه سوي دي او د منځه تللي دي هغه اوس هم په نور ځایونو کې ژوند تېروي، او خلک هم لیوال دي چې همدغسې امنیت جوړ شي چې خلک په ښه شکل باندې خپل ژوند سرته ورسوي.
د دانګام ولسوال محمد رحمان دانشوای دوی ولس راخپل کړي، او همدا لامل دی چې ولس ترې ملاتړ کوي او امنیتي حالات نور هم مخ په ښه کېدو دي.
په دانګام ولسوالۍ کې مخکې ډېر امنی وو او ډېر جنگونه وو، ډېر خلک کډه شوي دي. موږ د ولسونو سره کار وکړو، د علما سره او د مشرانو سره او د سپینګورو ځوانانو ټولو سره متنفذینو سره په ګډه باندې موږ د محلي پولیسو تشکیل سوا شو، ملي پولیسو کې ځوانان جذب کړو، ملي اردو کې جذب کړو، همدارنګه په سرحدي ځواکونو کې که د شپې په سړک باندې سفر کوي هم که مشکل نشته، که د ورځې مزیدار مکمل امنیت ده. ساحه چې زموږ د حاکمیت ساحه ډېره پراخه شوې ده، چې تاسو کله د شپې سفر کوئ زموږ محلي ملي پولیس به مینې، اردو به مینې، سرحدي به مینې چې په لاره کې ولاړې.
خلک وایي د جګړو پر مهال اکثرو کسانو خپلې مینې خالي کړې وي، او څوک چې پاتې هم وو نو هغوی له کورونو نشو راوتلی. بازار بندو، خو اوس چې امنیت ته او جګړه نشته بیرته خلک خپلو کورونو ته راغلي او په خپلو کورونو او سیمه کې یې آرام ژوند پیل کړی دی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، آیا خبری است چې په کوم شمیر ماشومان